دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې 10 بجې او په کابل کې د سهار 9 بجې دي. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د ځینو رپورټونو ترڅنګ اوونیزه خبرونه د مشال راډیوي مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پښتون ژغورن غورځنګ د یو احتجاج لپاره له حکومت غوښتنه وکړه چې په شمالي وزیرستان او بنو کې د هدفي بریدونو مخه ونیسي. د پاکستان حکومت د اقتصادي حالت سمول لپاره د غیر ضروري او قیمتي شیانو پر درآمد بندیز لګولې ده. او اوکرایني ولسمشر ویلي دي چې روسي ځواکونو یې د هیواد دونباس سیمه په بشپړ توګه ویجاړه کړې ده. بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ پر حکومت غږ کړی دی چې سمدستي دې په شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو کې د حملو مخه ونیسي. د غورځنګ غړو او ګڼو پلویانو پرون د بنو په جانخیلو کې تر هدفي حملې او په بکخیلو کې تر چاودنې وروسته احتجاج وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د غورځنګ یو مشر لطیف وزیري مظاهرې ته په وینا کې ویل له دوو لسیزو راهیسې حملې روانې دي چې دوی یې د درېدو غوښتنه کوي.
نن یو ځل بیا د نوی جنگ آغاز شوی دی. نن که په جانی خیل کې بل ټارګټ کلینګ وشو د سکول نه میځ لګیای د ملک سکیم وخت درون دی میسولینا وته کو سناتی ورته کو چې دا پردای جنگ ته دغه خوره نه لری کا.
غورځنګ دا مظاهره پر داسې مهال کړي چې پرون په جاني خیلو کې وسلوالو د اف سي او سرتیری وواژه. پولیس وایي عمر حیات کلي ته په چوټۍ تللی و چې وسلوالو د کور مخې ته وویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرلی د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په پکخیلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي وسلوالو د ښوونکو په ګاډي پورې مقناطیسي بم نښلولی و. خو د بنو یوه پولیس چارواکي پرون مشال راډیو ته ویلي وو چې د شیرعلي وزیر او انور خان داوړ ګاډی د سړک غاړې به می چاودنې ښکار شوی دی. د دواړو پیښو ذمواري چانه د منلې. انتظامیه د غورځنګ د مظاهرې او انتقادونو په غبرګون څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې یې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جانیخیلو کې یې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی او د سیمې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان حکومت د هیواد د اقتصادي او مالی وضعیت د سمولو په موخه د ګاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون د لسګونه قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولې دی. حکومتي ویاند مریم اورنګزیب پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل په دې کې د ځنو برقي سامانونو او آلاتو شخصي وسلو او سنگارتوکو او د دروازو او کړکیو سامانونو په ګډون 8 شیان شامل دي. نوموړي ویل د دې اقدام مخه د ګرانۍ کنټرولول او د بهرنۍ اسعارو د زیرمو خوندیتوب دی. مریم اورنګزیب داوا وکړه چې د دې کار په نتیجه کې به پاکستان وکولای شي چې د یو کال په موده کې د 6 ارب ډالر زیرمې ولري. هغې زیاته کړه چې حکومت پر بیړني مالیاتي پلان هم کار کوي چې اقتصادي حالت سم کړي. په تیرو شاوخوا 2 اونیو کې د روپۍ ارزښت مسلسل د کمیدو په حال کې دی او پرون د بازار تر تړل کېدو پورې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. پاکستان لڅه د پاسا درو کلون راهیسی د بهرنیو اسعارو لکمخت او یو لړ اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. همدا لامل دی چې هغه هیواد په 2019 زیږیز کال کې د پیسو نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو ته اړ شو. په عین حال کې پاکستاني چارواکو روانونه په قطر کې له IMF سره د نوي پور پر شرطونو خبرو ته دوام ورکړی دی. او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او فعالانو د افغانستان د ټلویزیونونو پر خزینه ویاندویانو د مخ پټولو پر جبري کېدو انتقاد کړی دی. د سازمان د خجو د څانګې مشر حیدربار پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې طالبانو له عامه ژونده د خزو د لرې کولو لپاره په چټکۍ خپل کمپین ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په یو بیان کې د طالبانو اقدام غندلی دی او دا یې د شرم وړ بلل دی. تیر ورځ د افغانستان یو شمیر شخصي ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي چې ویاندویان دې خپرونې په پټ مخ وړاندې کړي. هلته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تر نیوکو وروسته د خپل حکومت د ګام ننګه کړې ده. نوموړي بېګار رسنیو ته ویل چې دا دینی امر دی چې ټولې ښځې حجاب او نقاب مراعت کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د می د لومړۍ اونۍ په پای کې د حجاب په اړه فرمان خپور کړ چې له پراخ نړیوال غبرګون سره مخامخ شو. خو د طالبانو حکومت وایي دا یې کورنۍ موضوع ده او بهرنیانو ته پکې د مداخلې اجازه نه ورکوي. اوکرایني ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ویلي دي چې روسي ځواکونو د هغه هیواد د دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل بریدونه زیات کړي دي. زيلنسکي بیگانه وخت په ویډیوي وینا کې پر روسي ځواکونو دا تور هم پورې کړ چې هغه چې څومره امکان لري همره اوکراینیان وژني او په حملو کې زیانونه ورړوي. نوموړي دا تور تکرار کړ چې روسیا توکم وژنه کوي. زيلنسکي ویل هغه سیمه په دوزخ بدله شوې او دا چې دا مبالغه نه ده. اوکراینی ولسمشر ویل د مې پر 19مه په سیویرو دونیتسک سیمه کې د روسي ځواکونو په بې رحمانه او مطلقه بې حساب بمباری کې 12 کسان وژل شوي دي. د ویل پر اودیسا سیمه د او د مرکزی اوکراین پر خارونو مسلسله بمباری روانه ده او دونباس بشپړ ویجاړ شوی دی. مسکو د زيلنسکي د تازه څرګندونو او تورونو په خبرګون څه نه دی ویلي. اوکراینی ولسمشر وویل پرون یې د برتانیې له وزیر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي ټولنې د کمیشن له مشرې اورسولا فان دیر لین سره د مالی مرستو، کرنیزو برآمداتو او له ازوفستاله د ده په وینا د اتلانو د ایستلو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. تر دې مخکې د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي ول چې د هغو سلګونو اوکراینی او جنګیالیو نوملیکنه یې پیل کړې چې په ماریوپول کې د جنګي زندانیانو په توګه د فولادو له هغې کارخانې وتلي ول. ادارې د جنګي بندیانو په توګه د جنګیالیو نوملیکنه د هغوی د ځای ځاګي معلوم ساتلو او ورسره د انساني او باوقاره چلند باوري کولو لپاره اړینه بللې ده. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوږی از موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري. او وسم ورزو لومړی رپورت تا پښتون ژغورنې غورځنګ او ګڼو پلویانو یې پرون د بنو په جاني خېلو کې د اف سي یو سرتیری د وژنې او په بکا خېلو کې په یو چاودنه کې د شمالي وزیرستان دی وکالج د دوو استادانو ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د مظاهره ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې پر حکومت ټینګار وکړ چې سمدستي د بریدونو د مخنیوي اقدامات وکړي. حکومت د غورځنګ د غړو د انتقادونو او پرونی مظاهره په جواب کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې یې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جاني خېلو کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. اخوا د جاني خېلو پولیسو د اف سي سرتیره په چټۍ کلی ته تللی وو چې وسلوالو 13 ورځ د کور مخې ته وویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرلی د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکاخېلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي وسلوالو د ښوونکو په ګاډي پورې مقناطیسي بم نخلولی وو، خو د بنو یوه پولیس چارواکي پرون مشال راډیو ته ویلي ول چې د شیر علي وزیر او انور خان د وړ ګاډۍ د سړک غاړې بمی چاودنې ښکار شوی دی. عمر وزیر تفصیل لري.
دا جانی خیل تانے سچو سے درحمان او زائی خلکو پوینا د مئی پنونا سما بچا کی اسے دون کے عمر حیات چی ایف سی کے ملازم و پر رخصتی راغلے وو. وسله والو د کورمخې ته په ډزو ووژلو. د پولیسو په وینا د نامعلومو ضد مقدمه دایره شوې. د جاني خېلو، بنو او شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ غړو تېر ماښام د برید او شمالي وزیرستان میرعلي ډیګري کالج دوه ښوونکو په بامی برید کې ژوبلې دوزید بنو کې لاریون وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر اید رحمان وزیر د لاریون پر مهال وویل چې د میرعلي کالج پروفیسر ګاډی ته په کالج کې بم نصب شوه بکا خلو کې ور وچاب دی دو
فسرا ور کالج تا کسون نه وځي اشر علی په ګاډي پر میګنټ بم شخوي بیا پولیس رو درې می تا ځاګ کوچه تی چرونو وځه بم شخ شوی دی. آیا میز دا پښتنه کی چې دمر زره ور خلک سوکتی چې په فاوج رو تیر شول کالج پس کورټی ګارد نه نوتل چې پروفیسر په موټر پر بم خیاس.
د پښتون ژغورنې غورځنګ جاني خېلو غړې لطیف وزیر وویل چې د دوی لسیزونه په جنگ کې سوځېدلې، نن هم د جنگ او تشدد نه خلاص نه دي.
شل کله مخکې چې کلا و د خورته یا بدم نیر وړله به د میش کوم هغه مشرون هغه افسرون چې اپا کیسه پیدل هغه یو ټارګټ کړل دا خلک دوله تر اوسه په میش مسلط کو. نن یو ځل بیا د نوی جنگ آغاز شوی دی. نن که په جانی خیل کې بل ټارګټ کیلینګ وشو د سکول نه میج لګیای د مل سکیم وخت درون دی می سولینا و تکو سناتی ور تکو چې دا پردای جنگ تا دې دغه خور نه لری کا.
په جانی خیلو کې د نوړان د هم وسلوالو دوا د اف سی ال کاران چې په رخصتی راغلی ول په هدفی برید کې وژلی ول. او هم د پولیسو دوه ځایي سرتیری هم چې جانی خیلو ته په رخصتی راغلی ول وسلوالو په هدفي برید کې وژلی ول. تیر کال د غلطه په هدفي بریدونو کې وژل شو زید جانی خیلو د مارچ او جون په میاشتو کې اته ورځې او بیا اته ویشت ورځې پر لتونه کړی ول. بل طرف حکومت او فوج هم په وار وار دا وکړي چې سیمه کې امن پر ځای کړي او د پاتې وسلوالو زید یې مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په پاکستان کې په تیرو دوه اونیو کې د روپۍ ارزښت کمیدو بهیر روان دی او پرون هم یو امریکایي ډالر په 200 روپۍ خرڅېده. په کراچۍ کې د اسارو کاروبار د ټولنې یو غړي ظفر پراچا تیر ورځ مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د ډالرو تقاضا په زیاتېدو ده. د حالت په کتو حکومت د کفایت شعاره اقدامات اعلان کړي دي. حکومتي ویان د مریم اورنګزیب تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د ګاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون د قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګول. نوموړی ویل له دې کار سره به په دوو میاشتو کې دننه په هیواد کې د بهرنیو پیسو زیرمې زیاتې شي. په عین حال کې پاکستاني چارواکو په قطر کې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف له چارواکو سره د پور پر شرطونو هم خبرو ته دوام ورکړی دی. شنونکي وایي د روپۍ ارزښت کمیدل د ولس پر ژوند مستقیم اغیز لري. نیاز علي له کراچۍ.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا د مای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وړاندې نامنګ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومي اندېښنې خودلې وي هم هغه وشوي.
آج ایک اور خراب دن را پاکستان کی معیشت کے لیے.
دی وای چنن د پاکستان د اقتصاد لپاره بلا بدر وزوا چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامدار توګه مخ په زیاتې دودي او په داسې حال کې بیا له بهر څخه د عامو پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړېدو سره یو څه وګټم خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په تیره یوه اونۍ کې ډالر بیا 2 روپۍ او 10 پیسې لوړه شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت لرا تک راهسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پیښور کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوها محمد مہتاب خان وائی چې ڈالر ارزخ سیوا کی گی نو اثر بای پام اولسوی
تا عوام باندی هم دا دی بوج دا وسپو راغل هم دی او نور با هم رازی که پیٹرولیم مصنوعات چی اغم منگا امپورٹ کو او اغم نور هم زیاد شی دا غیر ریٹونا نو دا دی اثر با براہ راس پا غریب عوام باندی هم کی گی زر مبادلہ زخائر هم لاندی را غرزی گی.
دان رسپانی پا اخپل یو راپور کی ویلی چی پا پاکستان دا آئیم اپ او دا بحر حیوادونو شاو خواهی و سل 35 ارب ڈالر قرض ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړ شوې ده چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 1115 ارب روپۍ سیوا شوې دي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق تمای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره لوزنامه کېدل او د زوړ پروګرام بیا بحالي ډیره مهمه ده.
پرون کې دوه کیسه میټینګ شوی دی د آی ایم ایف او د ګورنمنټ آف پاکستان. نو زما خپل خیال دا دی چې د ډېر هدف پورې د حکومت د ګورنمنټ آف پاکستان او د آی ایم ایف کې کوم مذاکرات دي نو هغه دا دی چې دغه پیکیج به مخ په وړاندې باندې ځي. دویم حکومت هم دا ډیسیژن پرون اخیستی دی چې موږ به سخت ګامونه چټو. نو دغه دوه خبرې داسې مخې ته راځي او که فرض کړه آی ایم ایف پروګرام مخ په وړاندې باندې ځي نو به په روپۍ باندې پرشر کمېدی شي.
بل لور ته وزیر اعظم شہباز شریف چې د ډالر په ارزښت کې پر لپسې زیاتوالي نوټس اخیستې وو د اقتصادي چارو پوهانی د مای په 19مه اسلام آباد ته د مشورې لپاره رابللی وو. د دغه مشورې وروسته د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنیو مشر ملک بوستان د مای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
وزیر خزانه سه وی آج بھی آن لائن میٹنگ ہوئی
دی وای چنند خزانی وزیر او د سٹیټ بینک د گورنر سره آن لائن ناشته کړی دا په هواد کې اقتصاد لډی رستم زو سره مخته ډالر وس تربلی سیوا کیږي من حکومت ته مشوره ورکړي چې سخت کمونه واخلي باید چې پر روانو سور وزکی حکومت سختي پریکړې وکړي او حکومت دی خپل د سوداګرۍ کسر یا تجارتی خساره کم کړي
پر حکومت سه عملو کې وو تجارتی خساره خپل کم کړي
دوه ورځې وړاندې د خزانی وزیر مفتا اسماعیل هم په آن لائن توګه د آی ایم ایف د ډلې سره په یو غونډه کې ګډون کړی وو او ویلي وو چې حکومت په ډیر زر اقتصادي بحران قابو کړي بلخوا د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د مای په 19مه ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې د اقتصاد د ملاتړ لپاره سخت کامونه اخیستي او د بهرنو هیوادونو څخه په لګجري ګاډو او نورو توګو په امپورټ بشپړه بندیز ولګوه او چې د دې ګامونو سره به هیواد په کال کې شپږ ارب ډالره فایده وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان سپریم کورټ د لوړې کچې جنایي قضیو د تحقیقاتو لپاره په پلټنیزو ادارو کې د سرکاري افسرانو پر تبادلو او نویو چارواکو ته د چارو پر سپارلو بندیز لګولې دی. دا امر د مشر قاضي عمر عطا بندیال پر ریاست کې 15 کسیزه جرګګۍ پروند اوریدنې پر مهال وکړ. بندیال د مې پر 13مه د احتساب په قامي ادارې نیب، د تحقیقاتو په وفاقي ادارې FIA او احتساب عدالتونو کې د پلټنو پر مهال د حکومتي مداخلت د تورونو څېړلو لپاره نوټس اخیستی و او جرګګۍ اعلان کړې وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د سپریم کورټ د اقدام ستاینه کړې خو د واکمن ائتلافي حکومت ملاتړ یې ورباندې نیوکې کړې دي او دای په حکومتي چارو کې لاسوهنه بلل ده. شنون کې وایي نوی حکومت اکثر لوړپوړي مشران بدلوي او نوی پر ځای ټاکي، نو په دې برخه کې د سپریم کورټ اقدام اړین نه و. غلام غوث تفصیل لري.
د سپریم کورټ لخوا په نیب، FIA او احتساب عدالتونو کې د حکومت لخوا د تفتیشي افسرانو د تبادلو او مداخلت په سر د اسخود نوټس وروستو د مئی په 19مه نیټه لومړی اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د 15 کسیزه بنچ لخوا ترسره شوه. ستر عدالت د احتساب د لوړې کچې په کیسونو کې د دې کیس د فیصلې پوری حکومت د احتساب په قومي اداره او نورو پلټونکو ادارو کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته په دغه ادارو کې د دندو د سپارلو نه منع کړو. د پاکستان تحریک انصاف بیلابیلو سیاستوالو په وزیر اعظم شهباز شریف او دغه په زوی حمزه شهباز د احتساب د کیسونو په تړاو د سپریم کورټ د دې ګام ستاینه کړې ده. خو په ایتیادی حکومت کې شامل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو پدې نیوکی کړی دی او د سپریم کورټ د اسخود نوټس د حکومت په معاملاتو کې مداخلت بلل دی. د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز په سرګوده کې د مې په 19مه نیټه د خپل ګوند کارکونانو جلسې ته په وینا کې وویل چې کله په عمران خان د عدم اعتماد په لړ کې سپریم کورټ د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ معطل کړو، نو د هغې وخت نه عمران خان په عدالت او قاضیانو نیوکی کولې. خو اوس مهال د سپریم کورټ ستاینه کوي. خو مریم نواز زیاته کړه چې په نورو ډیرو مهمو معاملاتو هم عدالت ته از خود نوټس اغستل پکار دی.
سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنا چاہتی ہوں،
زد پاکستان ستر عدالت تا ویل غارم چکل تا دا شہباز شریف پزد از خود نوٹس اغستل دے نستا دیر مننا. خو بشیر میمن چې د FIA مشر وو، نو دا هغه په لګول شوی تورونو هم د خپل اندی یو نوټس پکار دی. شهزاد اکبر چې FIA او نیبی کارولو، نو په هغه هم یو نوټس پکار دی. او د فارن فاندنګ کیس چې د وو کلونو نه فیصله کیږي په هغه هم یو از خود نوټس پکار دی. په پیښور کې د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې د موجوده حکومت سیاستوال ولې د احتساب په اداره او د پلټنو په وفاقي اداره کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته د واک په سپارلو نیوکی کوي. نو په جواب کې هغه وویل
مسلم لیگ نن خدا وایي کنه چې زموږ خلاف د ارڅ چې کوم د سیاسي انتقام په تور باندې پی ټی آی په حکومت کې شو. زما په خیال باندې چې د دې ارڅ کې لګي دي خلک هم ارڅ ګوري په کار دادي چې د ثبوتونو د مخې ته راوستي چې سپریم کورټ په دغه طریقه باندې د هر خبرې باندې عدالت لګی او وی چې راځي ما ته وې چې تاسو تاسو مبارک زموږ خیال دی چې تاسو د بدنته په بنیاد باندې ارسه کوي. د سره به د ملک اون چلی دا ارسه د پیپلز پارټي په وخت کې هم شو چې کله افتخار محمد چودري د پاکستان چیف جسټس وو. نو سیاسي جماعت تک په ازادۍ سره د کار کول موکور نه کړی شي نو هغه به څنګه په خپل کار وکیل کې د هغه اعتماد به څنګه جوړیږي.
په پیښور کې خبریال او سیډونکو شمیم شاهد وایي د نوی حکومت د راتګ سره په ځینو ادارو کې د افسرانو تبادله د هر حکومت په دور کې کیږي او عدالتونو ته په دې عمل کې مداخلت نه دی پکار.
دا خود حکومت حق ته چې هغه حکومت واخلي او هغه د افسرانو بدله وکړي یا د هغه کې دیو دې نه بل دې ته کې دا غټه وجدار چې مخکې دلته کې پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پاکستان تحریک انصاف کې چې کم چارواکی په کوم کوم دو کار کا نو هغه خو د اس به اختلاف سره ډیر زیاتی او کړو. نو ظاهر خبر ده چې د دې بدلی چې کوم دا خو په کار و او اوس چې دا دلی دغه نوټس سره ستنه زمان دا ده چې دا یو خبره نه ده. دا جمهوری سیاسي نظام کمزور کول دی او زمان دا ده دا چې ردی به نتیجه خینی.
خو په سپریم کورټ کې د مې په 19مه نیټه دغه کیس د اوریدنې پر مهال مشر قاضي عمر عطا بندیال په خپل سرګندونو کې ویلي دي چې د دې از خود نوټس په سر د چا لخوا د دوی د ستاینې ضرورت نشته او نه دوی د چا لخوا د نیوکونه په یره تر هکې دي بلکې دا ګامې د قانون او انصاف د یقیني کولو لپاره اغیستلې دي. د اوریدنې وروسته د عدالت لخوا یو حکمنامه هم جاری کړې شوې ده چې تر مخې د احتساب د قومي ادارې مشر د کورنیو چارو سیکرټر او د اف ای ای د مشر په شمول د پلټونکو ادارو صوبایي مشرانو ته نوټسې جاری کړې شوې دي چې په روانه او روانه کې دي وجه وخایي چې ولې په دې وروستیو کې د ځینو لویو کیسونو تفتیشي افسران بدل کړې شوې دي او په دغه اړه یې د دوی نه تحریري ځوابونه غوښتلي دي. د دې از خود نوټس نوره اوریدنه د مې د وېشتمې نیټې پوری ځنډولې شوې ده.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه هو د مخام تر شپږ بجو پوری نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په افغانستان کې د ټلویزیونونو پر خزینه ویاندویانو د مخ پټولو جبري کېدو ته خبرګونونه پراخ شوې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د څنګه مشر حیدربار پرون وویل چې له عامه ژوند د خزو لری کولو لپاره د طالبانو کمپین په چټکۍ روان دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي دي چې ویاندویانې باید په پټ مخ خبرونه وړاندې کړي. یو شمېر خبريالانو د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حکومتي امر دفاع کوي. اسد الله لودین معلومات راکوي.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو ویاندویانې پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګند شوې چې پر پوړنی سربېره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړي وو. د دغو ټلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویاندویانې یې باید د خبرونو پر مهال لسترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دغه سازمان پخوانی چیړونکو حیدربار په همدې تلاو خپل ټویټ کې لیکلي له عامه ژوند د خځو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقوقو پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي وي د کیږي، هر ورځ له چاودنو وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی. خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې غبرګونونه ډېر تر سترګو کېږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پرېکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چه میشه؟
خو خبریالان امینه وردګ او عابده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس و په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه، پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې دې پر کور کښېني، ښځې دې کار نه کوي، ښځې دې زده کړې نه کوي، ښځې دې هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
امریکای ولسمشر جو بایدن په ناتو سازمان د فنلند او سویډن د ورګړېدو کلک ملاتړ کړی دی. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال ویل د هغوی د غوښتنې رپورت کانګرس ته وړاندې کوي. دا تر هغې وروسته ده چې هلسنکی او سټاکهولم په هغه پوځي سازمان د ورګړېدو درخواست دایر کړ. روسیې او ترکیې په ناتو کې د هغو هیوادونو د ورګړېدو مخالفت کړی دی. اسد الله لودین د مشال راډیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورت مهمه برخه اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو یاړ و چې پرونې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلای وکړ. بایدن ویلی له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناتو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به یې نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناتو سازمان پر اختیار تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناتو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناتو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناتو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناتو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناتو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناتو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناتو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو ویلي دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته به له خپله اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان، سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کوردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچه په فعالیت بندیز لګیدلې دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تان دهلې
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوردونکو دا د پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د ځینې مهمو خبرونو سرټکی او تر هغې وروسته بیا اونیزه خبرونه اورو. لومړی خبر دا دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ پر حکومت غږ کړی دی چې سمدستي د په شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو کې د حملو مخه ونیسي. د غورځنګ غړو او ګڼو پلویانو پرون د بنو په جانیخیلو کې تر هدفي حملې او په بکاخیلو کې تر چاودنې وروسته احتجاج وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پولیسو په وینا پرون په جانیخیلو کې وسلوالو د اف سي او سرتیری وواژه. تر دې مخکې پرون سهار د میرعلي د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکاخیلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. د دواړو حملو ذمواري چا نه ده منلې. انتظامی د غورځنګ د مظاهرې او انتقادونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړي چې په شمالي وزیرستان او جانیخیلو کې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی او د سیمې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان حکومت د هیواد د اقتصادي او مالی وضعیت د سمولو په مخه د ګاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون د لسګونه قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولې دی. حکومتي ویاند مریم اورنګزیب پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل، په دې کې د ځنو برقي سامانونو او آلاتو، شخصي وسلو، سنگارتوکو او دروازو او کړکیو سامانونو په ګډون 8 شیان شامل دي. اسلام آباد دا ګام پر داسې مهال اخیستی دی چې په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د روپۍ ارزښت مسلسل د کمیدو په حال کې دی او پرون بازار تر تړل کېدو پورې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او فعالانو د افغانستان د ټلویزیونونو پر خزینه ویاندویانو د مخ پټولو پر جبري کېدو انتقاد کړی دی. د سازمان د خزو د څانګې مشر حیدربار پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي دی چې طالبانو له عامه ژوند د خزو د لری کولو لپاره په چټکۍ خپل کمپین ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم په یو بیان کې د طالبانو اقدام غندلی دی. تیر ورځ د افغانستان یو شمیر شخصي ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي دي چې ویاندویان دې خبرونه په پټ مخ وړاندې کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تر نیوکو وروسته د خپل حکومت د اقدام ننګه کړې ده. او اوکرایني ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي دي چې روسي ځواکونو د هغه هیواد د دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل بریدونه زیات کړي دي. زیلنسکی بیگانه وخته په ویډیوي وینا کې پر روسي ځواکونو دا تور هم پورې کړ چې هغوی چې څومره امکان لري همره اوکراینیان وژني او په حملو کې زیانونه اړوي. نوموړي دا تور تکرار کړ چې روسیا توکم وژنه کوي. زیلنسکی ویل هغه سیمه په دوزخ بدله شوې او دا چې دا مبالغه نه ده. مسکو د نوموړي د تورونو په جواب کې لاڅ نه دی ویلي. د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل او وسم وخت شوی د اونیز خبرونه مشال راډیوي مجلې د دغه خبرونه په تازه غنه کې ل سندرغاړي شانزي علي خان سره غږیدلی. هغه په ورستو کې د رحمان بابا یو صوفیانه کلام ویل دی. تر دې ورسته بیا د ځوانې شاعرې سلګۍ رڼا مرکه وړاندې کړو او د خبرونې په پای کې به د پخوانی شوروي اتحاد د نومیالي لیکوال رسول حمزتوف د کتاب زما د اغستان دی ویبل برخه ژباړه واوري. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګرانو اوریدونکو، زه نجیب عامر مو په تازه غنا کې هرکلی کوم. دا ونې د سندرغاړي شانزا علي خان سره غږیدلی. هغه د رحمان بابا یو صوفیانه کلام په دې وروستیو کې ویل. بیا به د تاندې شاعري سلګۍ رڼا مرکه ته وړاندې کړو. هغه د ورکسو د خوس محل په کوهټ کې د خپل کورنۍ سره ژوند کوي او د خبرونې په پای شیبو کې به د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د ویبل برخیش بڑا هم درته وړاندې کړو. سندرغاړي شانزالی خان د اوس مهالو پښتنو هنرمندانو په منځ کې یو له هغو څخه ده چې اعلی تعلیم کړي د ویلو لپاره تل د خو شاعرانو غزلونه انتخابوي او دا ځلې د رحمان بابا یو شعر بغیر له پوره موسیقي ویلې. که صورت ته محمد نوی پیدا کړي به خدای نه ودا دنیا. راځي چې د دې کلام تر څنګ د شانزالی خان خبرې هم وورو.
زم شانزالی خان د رحمان بابا نات می یو ریکارډ کړي د صورت د محمد او د رحمان بابا چې کوم کلام دی دا غي یو خپل لطف دی او زما په خیال چې هر مسلمان کې د دین او د الله او د رسول جذبه شته دی نو هر یو مسلمان خپل رب سره او دا غي دا نبیانو سره او دا آخري نبی سره مین لري نو ما غوښته چې زه هم د خپل مینی اظهار د یونات په ذریعہ وکم.
صورت محمد نو پیدا صورت محمد نو پیدا پیدا کړي وخت نو دا دنیا پیدا کړي وخت نو دا دنیا نو پیدا قصورت محمد نو پیدا
او د دین وړاندې هم ما ډیر کار کړی دی په صوفیزم کې. ما رحمان بابا پهل هم یو حمد ویلې دی سبحان پنوم باندې هغه حمد او زه مخکې هم په صوفیزم کې ډیر کار کول غواړم. زه صوفیزم یو داسې یون را ده چې هغه ما ډیر زیات ځان ته اٹریکټ کوي نو مخکې هم زما د خیبر افریدی کلام را روان دی زما صوفیزم دا هغې هم ټاپک صوفیزم دی او نور هم زما قوالیان را روان دي ډیر خخ قوالیان زما را روان دي نو زپدی یون را کې ډیر کار کول غواړم.
نبوت په محمد باندې تمام شو 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 نشت پسل محمد انبیا نشت پسل محمد انبیا پیدا کړي بخدې نو دا دنیا پیدا کړي بخدې نو دا دنیا
او زمونږ اوس الحمدلله زمونږ پښتانه چې کوم دی هغه ډیر سنس والا خلک دی ډیر ګډ ټیسټ دی د خلکو ډیر خړخ ذوق لري نو زما پهل هم زما شاعری چې سونه هم ما کړی دا زما سونه هم زما سانګز ریلیز شوی دي نو دا غي ډیر خه ریسپانس ما ته ملو شوی دي نو مخکې هم زه هیله لرم چې موږ کسي خه ریسپانس ما ته ملاويږي او خلک خوخی منات چې کله شیر کو نو ډیر خه ریسپانس ما ته روان دي خلکو نو ماشاءالله ماشاءالله خلک ډیر خه ذوق لري اوس
په صورت کې افریندې پیدا شوي 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 په مان کې اولیندې تر هر چا مان کے اولیند تر ہر چا پیدا کڑے بخدے نوا دا دنیا پیدا کڑے بخدے نوا دا دنیا قصورت محمد
او بلدا چی انسان خو ډیر عاجز مخلوق دی نو غلطی انسان نه کیږي او ریکارډینګ خود سه ټایم زمونږ چکل مونږ سندره ریکارډ کوو نو هغه ډیر زیات زمونږ د پاره ډیر زیات مونږ باندې ریسپانسیبلټی ډیر غټي نو ما نه پهلو کله داسې سو میسټیک نه دی شوی په شاعرۍ کې زما پوره کوشش چې زه بک وګورم کتاب وګورم شاعري وګورم بیا ریکارډ کم خو بس کله کله انسان پریشرائزډ شي کنه نو کمانه سره کمی زیاتې شي نو زه به بخنه غواړم او هیله لرم چې موږ کسي به زما چې سونه هم زما پروجیکټس دي او سونه هم زما سندري دي هغه به خلک هم دسي اوري او خوښي به او د کسي ډاټ ګرنه به ماته راکړي
نور هلا د محمد و په جهان کې 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 چې بوینه و د آدم او د هوا چې بوینه و د آدم او د هوا پیدا کړی بخدای نو د دنیا پیدا کړی بخدای نو د دنیا
د دې نات ریکارډینګ چې کوم دی هغه ما ارشد علی سټوډیو کې کړی دی استاد محترم استاد ارشد علی دا نات ریکارډ کړی دی زما چې سونه هم پروجیکټ سی زما چې سونه هم سندری وی نو زما ته بل چرته کې داسې خص خ میوزیک او داسې خ پازیټیو انرژي نه ملاویږي نو ځکه زما هر یو پروجیکټ زوم استاد جی سره کوم نو دا ما دا غي ریکارډ کړی دی او د دې ویډیو هم دا غي په سټوډیو کې شوی دی
کسورت محمد نو پیدا سورت محمد نو پیدا پیدا کړی بخدای نو د دنیا پیدا کړی بخدای نو د دنیا سورت محمد نو پیدا سورت محمد نو پیدا
دوا هنرمنده شانزا علی خان بیا هم دی وی پیغلی له سو خبرې کو سلګی رنا ځوانه شاعره ده خو پوخ غزل لیکي په کوهاټ کې مشتا رنا وای د دې باوجود چې مشاعرو محفلونو ادیبانو ورسپانو او مجلو ته لاسرسي نه لري خو په دې توانیدلې چې د زړه خبرې د شعر په ژبه تر خلکو رسوي موږ ور سره د مشال رډوی مجلې لپاره خبرې کړې ده
نو کومه سلګی رنا دې لږی او تعلق مې چې کوم دی د اورګزو د سینې سره دی او کوهات
صحیح تعلیم مو کړې
نه لا لږه تعلیم نه بالکل نه
خود دې باوجود هم شاعري کول شي
بالکل لا لږه شکر الحمدلله په ولا کې مو چې شاعري کول را کړم کله دا ډېر زیات دا د خبرې چې کوم دی بالکل نه شو کوله تازه دا وای ما چې ډیره شاعري نه پاندا چې هم کلی دا ځکه چې ما به دې نه شو کوله حالان کې پوی دم مور پاندا نه چې شاعري سوي خو بیا سو وخت نه پس نه کوم دی دا د پروګرامونو په ورې په دوه کډو بیا هغه نه راته کام دا زول چې چې دا شعر دا پکلا نو بیا چې دا مې وکړ بیا مې لیک نه شو کوله تر دې وړاندې دا بیا نو دا چې اخر ته وکړ چې دا او مې چې یو له کومه څوک دا چې ما کتاب کناست چې هغه زما په دې کې نه پوي دا مې دوه شروع کومه کار څنګه کوم تر دې دا هغه ته خدای رحم او بشه کوم یو څه کله ډیر کې وخت یې کنه پاره چې په دې سره سبا ته تجربه به کیږي بیا مې ورس په لیکم لیک شو او شکر الحمدلله په دې باندې دا وخت کې په دا وایي ما چې اوس کته ورته تر دې کوم دی چې له کله هم ډیر تخت کړی کې سره شپه کده پښتو دې کړی دي او کده پښتو دې کړی نو او خو به هم کولای شي الحمدلله
صحیح او زیاتره سلی کې تاسو چې شاعری کوي اوس په دې باندې دلی چې شعر نه یوازې ولیکي بلکې په خپل ولیکي لیک لوسته مر سره زده کړه ده نو سلی کې په د شاعری خوري رسناف وی غزل وی نظم وی چاربیتی وی خو خیر په خوانی خبره شو وسوک دومره چاربیتی نه لیکي یا بدل کنه یعنی مکه خو غزل او نظم زیات لیکل کیږي هاي کوم لیکل کیږي لړ نظم نه یي مورا نظم نه یي مقید نظم نه تاسو سلی کې
تاسو کله کله ملګری اوس او زه ته وخت په زده وایم چې ډېر کار مې کوم دی کوم هغه په غزل باندې کوم ډېر کار په غزل باندې کوم او ورسره لږ لږ کوشش کوم د نظم او د پټو باندې.
صحیح یو غزل به درنه واورو چې پته ولګي څنګه غزل لیکي. مہربانی متلا کچا راکڑے نو
کچا راکڑے بے حساب بدر نہ جوڑ کم
کچا راکڑے بے حساب بدر نہ جوڑ کم تور ٹپ تور ٹوپکا
تور ٹوپکا زیڑ رباب بدر نہ جوڑ کم
ہاں ہاں تور ٹوپکا زیڑ رباب بدر نہ جوڑ کم بیو وے دڑی رخصتا مطلب دل
زیاتا مننا وے کچا راکڑے بے حساب بدر نہ جوڑ کم تور ٹوپکا زیڑ رباب بدر نہ جوڑ کم
دیر تو
کما جرانا لکن ور بلے حکارا کرم
پما گرانا لکھل مر بد اخکار کرم
پما گرانا لکھل مر بد اخکار کرم ز شاعر یم گلاب بدر نہ جوڑ کم ز شاعر
یم گلاب بدر نہ جوڑ کم زی در سر دوبارہ ز کوی مچ یو خود شیر مزیدار دے بل ستا ٹیلی فون لکھ ڈیرا پا کنا د چوری دن کو تستا شیر پسما تو گور اسی نو مہربانی بل شیر اورو تیرا زیا
تمنا او محبتا تگران ویل ول را گورے محبت تگران ویل ونی را گوری تا با پیش کم زواب بدر نجور کم
دیر
پختنی جبی هر زی بدی خوار کرم
پختنی جبی هر زی بدی خوار کرم
پختنی جبی هر زی بدی خوار کرم سبایات ساتی کتاب بدر نجور کم
سبایات ساتی کتاب بدر نجور کم دیر
او د پختن لالی بلاس رومال زه هم د پختن لالی بلاس رومال زه هم پختنه یم حجاب بدر نه جوړ
کم واه 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 بیا وای دا شیر
ډیر مننه د پختن لالی بلاس رومال زه هم پختنه یم حجاب بدر نه جوړ کم
ډیر زبردست بل
او ته زړه درد ده پسلګو کې بده پټ کم
ته زړه درد پسلګو کې بده پټ کم
مکتب
شیر دم رو چی زی پخپل سحر کی خسته هم ډیر خوند وکو نو دا شاعری خو ډیر خکولی دا د مونږ نه بغیر چا ته ورولې دا
ډیره زیاته مننه په دې دلته کې زه به دا ووایم چې دلته کې چې کوم دی یو ریډیو دی نو که یو ریډیو کې بل ویډیو دی خپل زما په خیال خو به نه یو
پروا نه کوي وای خلا د پښتونخوا راډیو دا وای اس
دا پښتونخوا راډیو دوه نوې شالې دوه دینه زه ته ووایم چې دا کې چې کوم خبرونه د ډیر خو ست خبرونه کنه دا د فلاره باندې ډیر خو له کار کې د ډیر خو ست خبرونه نو زا اکثر چې ماته مو کوم لا ویږي هغه پکې او کال کوم هغه ته وای ما هغه هم شکر دی ډیر دا ډرا کوي را تا ډیر مې نه ځوي په دې خبره باندې او په خبرونو کې سب کې دی راځي په خبرونو کې څنګه نه هم راته انده سلا کې دی را هغه کوم کوم څنګه څه په شعر کې شتا
صحیح نو پدی عمر کی دا سی خیستہ غزل لکھل ماشاءاللہ اللہ پاک تے نورم ہمت در کی رنا سل گئی تاسو ویلی چی پر ریڈیو گانو کی دادا بھی پروگرامو نوی منگ پا مشال کے مشال ریڈیو مجلل رو تاسو غند استعدادونا مخیطہ راوالو دا پروگرامونا دا د پیغلو انجونو د پاره سمره ګټور دی اغه پیغلی چې لکور نشي وتله دکان ته نشي تله چې مجله را واخلي او رسپانه را واخلي یا مشاعری ته لاړ شي او د شیر سره علاقه لري دا غوي د پاره د ادبی خبرونه تاسو سمره ګټورې بوله خجی
په دغه وخت یو خبره کوم چې د شعر د درس په دمر وای ما چې ما کا بسم یوسف سیرا کړه او زکه چې یو ځل مې راغی تنکی ته چې کوم دی غزل وړاندې کړه او نو هغه را لړې دا تا تر کړه او چیرې تاسو بالکل شاعری پر نه کوي او مخ کې لاړه شي تاسو په شاعری کې ډېر خولي رنگونه دي تر دا قسم پورې خو زه به وایم چې دا غوي په داړ باندې را ورسېد. مې دویمه خبره تاسو د سوال جواب شي کوم دی زه به دا وایم لاله چې کچره یو جنې کتاب چاپ کی گئی هغوی شعر دنیا ته ورسېد. مثال به زه درته درکړم چې کله زما غونډې شاعرانو چې دا هغوی کتاب نه وي چاپ شوی ستا خبره چې هغوی ته د یوې نوې خبرې اجازه نه وي هغه سره هغوی دپاره دغه ستاسو د پروګرام چې کوم دی نو دا ډېر زیات فایدمند دی. یو خو ورته داد میلاوېږي یو چې هغه کومه خبره په شعر کې کوي شعر که تاسو خیال کړی وي دا د کام شعر وایي د کام سترګې وي نو هر یو شعر شعر لیکي هغه به په دې مفتل باندې لیکي چې یاره په دې زما د شعر نه د څوک څه زده کړي چاته د یو پیغام په تور باندې لیکي. نو زه وایم چې ستاسو د پروګرام په ځنه ریډیوګانو کې دغه کار وي چې هغوی وي چې یاره چا کتاب نه وي چاپ شوی د هغوی سره مرکه نه کېږي. زه به دومره وایم چې د دې خبرې خلاف زه که یم چې د چا کتاب چې چاپ شي د هغوی اواز خو دنیا ته ورسېږي
رښتیا خو
خو چې ستاسو کتاب چې چاپ شوی څوک په چاپ کې اجازه نشته هغو خلکو سره مرکه کول د هغوی اواز دنیا ته رسول پیغام دنیا ته رسول نو د هغو خلکو دپاره که هغه ښځه وي که هغه سړی وي چې هغوی کتابونه چاپ شوي د هغوی سبل سلارا نشته ده نو هغه د پرستا صدقه پروګرام لالجی زه به وایم چې ما سره الفاظ نشته چې په کوم الفاظ کې وایم چې هغه د پرستا مرسته ده مند
نو بس وی چې په خندا شو لاس ته راکو د لاس نیول به د تر عمر یاد او مانو امدا سی یو بل ته لاس ور کول پکار دی د غمی چې دی دا را بر سی راکول غواړي په دې کې د ټولو پښتنو ګټه ده. کتاب دې چاپ شوی کنه تر اوسه؟
صحیح او نو هغه څه کول کې دا زماله چا ته نه دی ویلې د شعر دې دې خو خبره ده خیر خدای سي نور څوک نه دی خبر په شعر باندې ډیر خلک
صحیح ارمان خو لري چې ستا شاعري چې دنیا یې خوخی ستا کورنۍ دې خوخه کې
مور نه لږه زوایم چې دا د هر یو پیغلې ارمان دی کښه دا د هر یو پیغلې ارمان چې هغه سره د خپل کور د طرف نه دا دی هغه سره د خپل کور د طرف نه مرسته کوي هغه سره د څنګ پر څنګ ورور ولاړ وي هغه سره د څنګ پر څنګ پلار ولاړ وي ډېر د کامیابۍ خبره ده خو شدا سي ده په دې دوران کې په یو ټاپه وکم وایي چې د بختورو په نصیب وي په تور ما خام د تور سترګو دي دنه
واه ډېر خپل ټاپه ده. او کوم شاعران د خوخیږي په سړو کې او په خزینو کې د چا شعر په مینا اوري یا لولي؟
لاله جی شعر مې دار چا خوخیږي چې معیاري وي تاسو سره مرکه هم کړې وه فرشته بهار کوره کوي په ده هغې شعر ماشاءالله ډېر ښکلی دی کتاب چاپ شوی دی ګورم یې او بل زه د ریډیوګانو د لارې اورم هر یو هغه کلام مې خوښ وي چې هغه دوستانه څه پیغام وي څه نرسه لکه شعر خو هر څوک لیکي خو زه به دا ووایم چې شعر هغه شعر لیکل په کار کې چې په هغه کې څه نرسه پیغام وي
مقصدونو کې کامیاب لرزم د خبرونې وخت محدود وي نو دومره وخت مو درته ساتل چې یو بل غزل امراته وای
انتظار قدر اتلو په انتظار کې چې څوک وروهي چې څوک ورزینو زه جوړه زما تر ور ور سره
نو جوړه څنګه دا بیا وای دا دویم
قدر اتلو په انتظار کې چې څوک وروهي چې څوک ورزینو زه جوړه زما تر ور ور سره
تر ور ور سره ډیر
او هغه وکم او زه هتې وکم
جی بالکل وکم
دی شیر کې دا مکتب دی شیر ستا انتظار دی په دې کې چې څوک ور اوه بل څوک هم چوک دروازه اوه نو چې د کور نه څوک هم وروځي زما په خیال کې ته یې نو چې د کور نه څوک وروځي نو زه هغه سره جوړ تر ور پورې لاړ شم زما ما چې څنګه وی چې هغه راغلی وي کنه
وضاحتونه مکه خلک پوهیږي او زه خو بالکل پوهیږم مهرباني جی
هغوی به خدای خبر چې څه غوښته خو ماته غوښتې چې چا به هم کړله دعا ما لاس میوه ورسره او هغه چې څه لګیا ده نو ضرور به مې په غم کې ژاړي هغه چې څه لګیا ده نو ضرور به مې په غم کې ژاړي ما هسې وګڼل خپل ځان په خیرې ورسره
ډیر مننه رڼا سلګۍ ډیر خوندې وکړو خوندور شعرونه مو راته واورول او دا به ماشاءالله ډیوي مجله کې نشر شي ته د ښاده او اباده
ډیره زیاته مننه کوم د تاسو د ماشاءالله رادیو نه چې ما غونډه خلکو ته مو ټایم راکړ وخت مو راکړ او ډیره زیاته مننه کوم
د سلګۍ رڼا خبرو او شیرونو ته غوږوي اوس درته د زما داغستان کتاب دی وی بلې برخېش بڑا وړاندې کوم دا کتاب د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف دی او مونږ درته په پر لپسې ډول په دې خبرونه کې په پښتو ژبه کې وړاندې کوم دا کتاب د نړۍ په ډیرو ژبو کې ژباړل شوی او په پښتو ژبه درته ماش بڑل او په رادیوي باندې درته وړاندې کوم نو تاسو د زما داغستان یوې بلې برخې سره پرېږدم چې په ختمه دوبه د مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي اوار زما مورنۍ ژبه ده او دا زما لپاره یو لویه سرمایه ده دا زما هغه خزانه ده چې زه د بد ورځو لپاره خوندي کول غواړم دا هغه تریاک دی چې ما له هرې بیماری نه ژغوري په نړۍ کې د هغه انسان د سترګو لغړولو نه غړول خدي چې زړه ورته د یو سندرغاړي ورکل شوی وي او هغه دی په ژبه ګونګي وي زما زړه له نغمو ډک دی او زه غږ هم لرم او دا هم دا غږ دی چې زما د مورنۍ ژبې اوار په ذریعه زه له خپل کلی بهر راوستلې او په دې ویړه دنیا کې ګرځولې یم ما هغه بهرنۍ نړۍ ته د خپل ګران وطن کې سي او رولې دي زما مورنۍ ژبه تازه هغه حس کې سو کې تر سوالم چې نومې د روسی عظیمه ژبه ده روسی ژبه هم ما ته زما د مورنۍ ژبه په شان تخکاری اوس دې ژبه ز لاس نه نیولې ما او د نړۍ د ملکونو سیل را باندې کوي زه د دې ژبه هم منندو یم همدارنګه لکه زه چې د خپل رضای مور د مینې احسان مند یم خو یو خبره ده چې د دې هر څه باوجود ما ته دا احساس کیږي چې زه خپل یو مور هم لرم چې زه له نس نه زو کړم کله چې په کور کې اور بلول غواړی نو د گاونډي له کوره اور لګیت غواړی خو کله په زړه کې اور بلول غواړی تودوخه پکې پیدا کوي نو دا غیله لپاره د کوم ملګری نه غوښتل شوی اور لګیت کار نه کوي خلک د ډیر ژبې وای خدا خو زرونه دی یو وی زه په هیګم زما ډیر ملګری لکلی وتلیو په خار کې استوګ نه غوړه کړي په دې کې سبا د خبره نشته د مرغیو بچوړي هم هغه وخت کې خپل زاله پرېګدي چې وزرې مضبوط شي خو زه د خپل هاغو دوستانو پاره سو وایم چې په لوی خارونو کې اوسېږي او خپل تاثیرات د خپل مورنۍ ژبې نه پرته په بل ژبه کې بیانوي یقینا چې دا یو شخصي معاملې ده او ماته دا حق نشته تا چې څوک پر ملامت کړم خو نه پویګم بیا هم را تول داسې ښکاری لکه دوی چې په یو لاس کې د دوو اندوانو د اوچتولو هڅه کړې وي
مال دغه بیچارهګانو سره خبرې کړې دي او دا مې لیدلې چې دوی کومه ژبه استعمالوي نو هغه وارشه بنه ده، خو روسي ژبه هم نه ده. د دوی په لیدو ما ته هغه ځنګل مخې ته دریږي چې د خپل ساتونکو د ناپامۍ او غفلت ښکار شوی وي. بی له شکه ما سداسې خلک هم لیدلې چې ورته د خپل مورنۍ ژبې د اهمیت او د سرمایې د کمبود احساس شوی، نو د کومې داسې بلې ژبې د کومک اخیستو هڅه یې کړې ده چې پکې د الفاظو زیرمه زیاته وي او خپل یو اهمیت هم ولري. خو د هغوی برخلیک هم د اوار ژبې د یوې کیسې د هغې وزې په شان شوی چې ځنګله ته په دې غرستلې وه چې د لیوه په شان لکۍ ځان له جوړه کړي، خو چې راستنه شوه نو ښکرې هم بایللې وې. یا بیا خلق د ساتلو بتکو په شان وي چې لامبو هم ورزي او غوپه وهلې هم زده وي، خو دا کار د کبانو په شان نشي کولی.